سانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سهار 8 بجې شوې دي. پرونه خبرونه کې اوري چې د طالبانو سره مذاکره کوونکې افغان پلاوی وایي چې د پاکستان په ورسته ناشته کې دوی ته د طالبانو لخوا داسې وړاندیز نه دی شوی چې ګواکې که یو ملي متحد حکومت جوړ شي نو طالبان به اور بند کړي. دا موضوع په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوري. او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان سره پوځي مرستې وکړي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بریالیتوب نښه نه لیدل کیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې د بېلابېلو مسایلو په حق له نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لار ګڼي او کنه. او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله هلته او دلته کیږي باید په یو دوامداره تګلاره تبدیل شي او په دې موافقه وشوه. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو باخبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو وړاندیز وکړ که چیرې پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدا تضمین کړي دوی اور بند ته چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. نورالحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویل چې بهرني ځواک ته نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی موږ د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته چې سفر کړی هغوی ته مو ویل چې موږ ولس تر اوسه د تاسو لپاره ځان سپر کړی او دې ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې یو کوچنی تیری هم وشي خو تاسو موږ سره پوځي مرسته وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین د نوم او جغرافي په بدلون غواړي جنگ له جنوبه شمال ته وغځوي او د افغانستان شمالي ګاونډیو ته هم تروسي ګواښونه متوجه کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس د فرخوندې کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. د استناف محکمې په دې قضیه کې د څلورو ګرمو کسانو د مرګ سزا په 40 کاله قید تبدیل کړه. د اجرایه رئیس د وین مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د فرخندې د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه وکړه چې حکومت په نهایي محکمه کې موضوع جدي نیسي.
اجرایه رئیس نن د شهید فرخندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکوي چې حکومت د فرخندې قضیه په جدي توګه څاري څېړي.
اجرایه رئیس ان پرون د فرخوندې سره په لیدنه کې د فرخوندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخوندې قضیه په جدي توګه څاري. اوس کلنه فرخونده د کب د میاشتې په 28مه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر غوسه شو خلکو لخوا په ډېره بېرحمۍ سره په کابل کې وشل شوه. خو وروسته څرګنده شو چې هغه بې ګناه وه او د قران کریم د سوځولو نیت یې نه درلود. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بری ډیره کمه واقع نه خطر سرګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمني، روسیا او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا ګواښ هم وکړ که چیرې جدي پریکړې ونه شي نو د خبرو ختمولو ته تیار دی. دوی موږ خو به تل د مذاکرو د میز شاته ناست نه یو. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشرې فدریکا موګرینی ویل توافق ته نږدې شوي یو خو که چیرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي فیصلې ونه شي موږ به کوم توافق ونه لرو. د ایران د بارونو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویل تر هغو چې ضروري وي توافق ته د رسیدو لپاره به دوی د مذاکرو د میز تر شا ناست وي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو خپور شوي غږیز پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن زواهری سره خپل ائتلاف څرګند کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام کراوالی تر اوسه نه دی تایید شوی. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربن اعلان کړ. دغه اوربن نن د یمن په وخت د ورځې په 11:09 نافذیږي او د روژې د مبارکې میاشت تر پایه به دوام وکړي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن د بیړنۍ انساني مرستې درېیمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی او تقریبا د نیمایي سیمو خلک یې د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دي. له هغې نیټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي، په تیرو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي، 1,000,000 نور کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې 40 کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه درلود د 85 کلنۍ په عمر پرون مړ شو. سعود الفیصل د یو نا اعلان شوي ناروغۍ له امله وفات شوی دی. هغه چې په 1995 کال کې بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی و، د تیر اپریل میاشت تر پایه یې دغه دنده وچلوله او وروسته عادل الجوبیر په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر د هغه پر ځای وټاکل شو. تاسو زمون غږ له آزادي راډیو اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي طالبانو دوی ته د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې د اوربان نه پیشنهاد نه دی کړی.
هدف هر مذاکره صلح امنیت در قدم اول خشونت قطع شوه، مسائل مورد اختلاف روی میز بیایه.
افغان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو په عین حال کې تجهیزاتو او مډرنو وسلو ته هم اړتیا لري. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش هم خطرناک بولي.
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. له خاطر سره دوی بیا اندازه مسله دي تروریستي بانټو پورې اړه لري.
د حج او اوقاف وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه بل ملکیت ترلاسه کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ازادې راډیو د ډرامو نوې لړۍ خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې وروستۍ غونډې څخه د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچیر په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي دوی اوربند ته چمتو دي. په خبرو کې بیا د افغانستان د پلاوي یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغه سي عبارت په غونډه کې سندې مطرح شوه. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
فیض الله زکی آزادی رادیو ته وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیلې سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ورباندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوی نه دي.
این اداره این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره
دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس تریبیون ورځپاڼه د خپلې منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یوه وخت دوام نشي کولای. اکسپرس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروسته به وشي ستانه شول.
د سلطان محمد سرور په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان پلاوی چې طالبانو سره خبرې کړې وای، په دې غونډه کې د طالبانو لخوا داسې پیشنهاد چې ګواکې د متحد ملي حکومت د جوړېدو په صورت کې به دا ډله اوربند وکړي نه دی مطرح شوی. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو د وسلوالو د ځپلو او د منځوړلو په مقصد مجهز او نظامي تجهیزاتو ته هم اړتیا لري. نورالحق علومی د هیواد شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي چې 1994 کال به د دولت د وسلوالو مخالفانو د محو کولو کال وسی. مجیب الرحمن حبیب زیپه له مزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې موجوده ناامنی د سرحدي کرښو هاخوا د مخدره توکو د قاچاقوړونکو او تورستانو لخوا کنټرول کیږي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي دي چې د دولت مخالف وسلوالو له مرزونو هاخوا څخه حمایت کیږي او د دوی تروریستي برنامې هم له افغان خاورې بیرون په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي. علومی د افغان امنیتي ځواکونو سره د مجهزو جنگي تجهیزاتو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد له شمالي ګاونډیو څخه یې د نظامي تجهیزاتو او مرستې غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټوله معنا افغان امنیتي سرتیری د مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو د خاورې څخه د دفاع په مقصد نظامي تجهیزاتو ته اړتیا موجوده ده.
به قوت خارجي ضرورت نداره،
اما بهرنیو قوتونو حضور ته اړتیا نه لرو، خو د بهرنیو هیوادونو لخوا نظامي مرستو او تجهیزاتو ته مو اړتیا موجوده ده. دا مسله ما په خپل سفرونو کې ګاونډي هیوادونو ته مطرح کړې او ترې مې د مرستې غوښتنه کړې.
تجاوز صورت، اما شما ما را کومک کړئ.
هغه د شمال زون په نامنیو کې د مخدره توکو د قاچاقوړونکو لاس دخیل بولي او زیاتوي چې دا ډلې لکلک بیرونی حمایت څخه برخمنې دي. علومي زیاته کړه چې د دولت مخالف وسلوالو له جنوب څخه شمال ته د جنگ د جغرافیا او د نوم په بدلولو سره په هڅه کې دي تر څو منځنۍ اسیا او شمالي ګاونډیو ته امنیتي تهدید ورپېښ کړي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې مخالفین په هڅه کې دي تر څو 2024 کال دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک وي، خو دا کال به دوی د له منځه تلو او نابودۍ سبب شي.
سال 13
وسلوال مخالفین په هڅه کې تر څو 1994 کال د دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي، خو دا کال به د دوی د نابودۍ او محوي سبب شي. موږ د وسلوالو د منځتلو په مقصد هوایي عملیات هم پیل کړي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په وړاندې له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې پس له دې به د مخالفینو د سرکوب او له منځه وړلو په مقصد هوایي نظامي عملیات ترسره کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. زیاتکه چې دښمنان په هڅه کې دي تر څو د افغانستان شمالي ګاونډیان د دوی د همتبار ځواکونو په جذب او استخدام سره تهدید کړي او د جنگ لمن یادو هیوادونو ته وغځوي. مجیب الرحمن حبیب زئی، مزار شریف.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وسې او تحولاتو په خاص توګه په پاکستان کې د سولې د خبرو تر په اړه مطالب خپاره کړي. اجمل انت مطبوعات لوستي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دا یې د ولسمشر اشرف غني لپاره یوه بریا بللې. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوی، په کابل کې په اړه خوشبیني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غني منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شامل وي چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکي د اعتماد جوړونې د دې اقداماتو جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې وه، داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قبله وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوځ فشار یوه وسیله وه. ورځپاڼه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوځ چې د افغان طالبانو سره د خپل اغېز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغېز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه ده څرګند چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازی د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یو جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر یې دا ډول خبرات رو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانه د هندستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څیړونکو مرکز مشري کوي لخوا ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب کوي کنه، په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا د اسلام آباد خبرې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکوري دوه وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانه وایي سره د دې چې دا خبرې اترې له یو سنرمې سرم لیوي، خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسیدو په وړاندې ډیر خنډونه شته. د ګاردن برتانوي ورسپانه هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په ولیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې پور مچ کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغونکې رول په اړه شکونه موجود وو. ورسپانه دې ټکی ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژه ماتي پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهاره پورې دوام وکړ. ورسپانه د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې، خو وايي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانه په عین حال کې وايي له طالبانو سره جوړجاړی خایي ونه شي کولای افغانستان کې بشپړه سوله راولي، ځکه د ورسپانه په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړي د داعش له وسلوالې ډلې سره بیعت کړي.
د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش او طالبانو خطرناک ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې ډیر ژر دغه خلک بې وسلې کړي، ځکه چې خلک سخت په اندېښنه کې اچولي دي. په دې اړه مفصل ریپورت اورو چې سیف الله استنگزی برابر کړی دی.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولي دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک له ژوند بېزاره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عامو خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دله خاطر سه دوی بیا اندازه مسله دي، ثقيله سراغان لري، دیپوغان لري، دوی وابسته به بعض تروریستی بانتو پر اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤول وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپلو منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیانمنېږي. په دې ولایت کې د بهرنۍ پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیښې او ورپسې غبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال ورانکار فعالیتونه کوي او اکثر زورونې د پخوانیو جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو اوشر ټولوي.
دلته ټول د پخواني جهادي قمندانان دي چې کمیت کې څه څه زړه وای ټول کمیت د پلاس کې فیصله چې د محکمې ویم دی کوي خلکم زوروي او شرم دی ټولې د لبنامه څه کارونه نام نشه راما سکوي دی کوي.
خو اصلي پښتنه دا چې د غو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازيږي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وای افغان چارواکي په خپل د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي رادیو ته وویل کړه دغه غیر مسؤول وسلوالو ترشا د شورا وکیل وزیر او لوی سیاستوالو لاس نوی کله به دومره خلک وشي زوروله
خپل حکومت په دې کې شریک دي د خلکو ملاتړین چې دی هغه حکومتاران تاسو وګورئ چې په اوسنۍ شرایطو کې څومره غیر مسؤل کسان چې دي خامخا د یو چا سره ارتباط لري، یا د سیاسون سره ارتباط لري، یا د وکیلانو سره لري، یا د لیډرانو سره لري، یا د وزیرانو سره. ان غیر مسؤل کسان بدون د یو قوي پښتونبانی نشي کولای د ګروپونو حمایت وکړي.
د رپورټونو لمخې یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینی والیان هم وسلوال کسان د افغان پوځانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنۍ کې ښکیل کیږي. اکثره خلک وایي په کومو سیمو کې چې غیر مسؤوله کسان فعال دي، حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریږي چې په خپل سر واک وچلوي. د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود، خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو وروستۍ لسیزه کې د دغو ډلو ټپلو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي امنیتی چارواکی داسې ځوابوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې کلکه هڅه روانه کړې څو د وزیر نورالحق علومي د سل ورځني کاري پلان په مطابق لومړی دا ډلې وپیژني، بیا یې پر ضد اقدام وکړي.
برنامه صد روزه نخست وزیر امور داخله میز کې
د کورنۍ چارو وزیر په لومړیو سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې دغو غیر مسؤوله ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کومو سیمو کې فعال دي. لومړی به دا معلومات ټولو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي. ښاغلی صدیقی وایي چې هر میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میله وسلې بیلابیلو سیمو نټولیږي. عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرزیدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت اصولې په لار کې دا ستر خنډ له منځه لاړ شي.
سوچې غیر مسؤلی وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي. زموږ پالیسی دا ده چې د افغانستان په ګټه نه دي، موږ یې طرفدار نه یو. موږ کوښښ کوو چې دا وسلې په هر شکل وي ټولې کو، ځکه دا په افغانستان کې سولې ته هم خطر دی، امنیت ته هم خطر دی.
د افغانستان نړیوال ملګري هم د ناقانونه وسلو زیر می د امنیت لپاره جدي ګواخ بولی او لمنځوړل او ټولول یو پرځای ګام. لوړ پوری امریکایي سناتور جان مکین کابل ته خپل وروستي سفر کې په پروان کې د وسلو دی وی ډیپو لمنځتلو ته اشاره وویل. په هر ځای کې کنا قانون وسلې وی باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول کیږي.
I do know that any place where large caches of weapons are kept.
زه پوهیږم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري، باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي، پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي. که څه هم امنیتي چارواکي د ناقانونه وسلو ټولول او د غیر مسؤوله کسانو تعقیب خپل لومړیتوب یادوي، خوشته ځینې داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځه وړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځه تلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حمله ونه شي.
امیدوار سم چې حوادث همچنانی تکرار نشم.
هلمن یو چې ورته حادثه تکرار نشي، مجاهدین په بشپړ معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي. له افغان چارواکو سره د ناقانونه وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډوله فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وایي. امنیتي اورګانونه د دغو وسلو د لمنځوړلو توان نه لري. یو پوزي کارپو باري آرس په دې اړه وویل،
دا نشي ویل کېدلای چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه د دغه تشکیلات او مصالحو کسانو او د وګړو د مرکزونو څخه اغایي ونه لري. اغایي ولري په دې معنا دی چې دولت داسې د زوف په حالت کې دی چې نس کولای چې دغه کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب وایي، ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګی لري.
د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې لڅو کلونو راهیسي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک تری زوريږي. رپورټونه لمخي غیر مسؤول وسلوال په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر فعال دي او د خلکو د زورونې ترڅنګ لخصو شمانو سره ډول ډول تاوتریخواله کوي. لدی ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د زپلو او د وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر باید امنیتي ارګانونه پراخ او عملی کیدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
د حج او اوقاف وزارت وی هڅه روان دي چې د مکه معظمه په خار کې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه نور جیدات ترلاسه کړي. د دې وزارت چارواکو د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مکه معظمه ته نږدې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت ارزښت څه باندې لس میلیونه ډالر خودل شوی دی. چارواکي دا هم وایي هیڅوک د دې ملي ثروت پر سر شخصي معامله نشي کولای. پاینې حال کې د وزارت ځینې چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت باید دغه موضوع له ډیپلوماټیکو لارو اواره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم کعبه شریفي سره نږدې د افغانستان ملکیت له مادي او معنوي پلوه مهم ګڼل کېږي، خو سعودي عربستان تر اوسه افغانستان ته د دغه تخریب شوي ملکیت بدل نه دی ورکړی. راپورونه وایي احمد شاهي افغاني رباط چې د مکې شریفې په سل مترۍ کې د افغانستان ملکیت یوه پخوانۍ ودانۍ وه، د مکې شریفې د پراختیایي پلان د عملي کېدو په لړ کې ورانه شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایی الحق عابد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې سعودي عربستان د احمد شاهي افغاني رباط د تخریبولو بدیل ملکیت افغانستان ته ورکړي.
دا یوه ډیره ستره قضیه ده. افغانستان د دې لپاره په سعودي عربستان کې یو مدافع وکیل نیولی. ویل کېږي چې د دې ملکیت ارزښت له څلوېښتو څخه تر پنځوسو میلیونو ډالرو پورې دی. دا به محکمه فیصله کړي، یا به یې قیمت او یا به یې ځمکه افغان لوري ته ورکول کېږي، خو موږ غواړو چې په بدل کې یې یوه مناسبه ځمکه راکړل شي. لا دې قضیه یو کال تیریږي او عربستان هم انکار نه کوي، ځکه چې دا د افغانستان یو تاریخي ساحه ده.
د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په سعودي عربستان کې درې ملکیتونه لرل چې یوې رباط افغاني احمد شاهي و چې د حرم شریف د نوي جماعت تر نقشې لاندې راغې او تخریب شو. ویل کېږي چې رباط افغاني د یوې ودانۍ نوم دی چې 250 کاله د مخه د افغانستان د پاچا احمد شاه په لارښوونه کعبې ته نږدې د افغان حاجیانو د هوساینې لپاره جوړه شوې وه. رباط په عربي کې هغه ځای ته ویل کېږي چې حاجیان پکې هستوګن کېږي. د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان بل ملکیت چې څلور جریبه ځمکه ده د عربستان په جده کې پراته ده. ځینې راپورونه وایي چې ګواکې د حج او اوقافو د وزارت پخوانیو چارواکو رباط افغاني په ډیرو پیسو په سعودي عربستان پلورلی دی، خو اوس مهال د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د رباط افغاني د پلورلو په هکله هیڅ اقدام نه دی شوی. په عین وخت کې د دې وزارت پخواني چارواکي په دې نظر دي چې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې دغه مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د حج او اوقافو پخواني وزیر محمد یوسف نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چون این موضوع کلان است، مثل که رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کرد اونجا باز
دا لوی موضوع ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی راغی او دا موضوع یې راپورته کړه، اوس په کار ده د یو شخص په ذریعه نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع پسې شي، ځکه چې ښایي اوس مهال دا ملکیت په درې یا څلور سوه میلیونو ریال بدل شي. په کار ده چې جمهوري ریاست دغه موضوع تعقیب کړي سو سعودي د دې بدل ته اړ شي.
ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیتونو ورانول پر افغانستان یو اقتصادي گزار دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې او شمیر غړو د دې توافق په هکله خبرداری ورکړه او ویل چې د امریکا حکومت د تهران لخوا باید فریب ونخوري. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتي ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړې دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې، که هغه د یورانیمو د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلوی استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدل. خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ډرامو نوې لړۍ خبريږي، خو اوس د مهمو خبرونو لنډي سپا مو کړئ. په پاکستان کې د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پرې راغلی دی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې توافق لور ته پرمختګ کوي، خو د خبرو د بری کم واقع نه خلیدل کیږي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرامی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر ټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. ملګرو ملتونو بیا په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړی دی. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې سلویخت کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 15 کلنۍ په عمر مړ شو.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم د اسلم د اوسېدو د ځای د پیدا کېدو په لټه کې دی. اوس راځي په دې برخه کې واوري چې نسیم اسلم پیدا کوي سي او کنه.
خدای داد نه یم چې دروم
هغه
د نیم زوی چې اوبو کې غرق شوی و
له یاده مو ده چې چا د اوبو نه را وویسته
اندازه وم کنه
کاشکې مو ژوندی را وویسته وی غریب مړ و او ستا چغې وې چې ومې نیسی ومې نیسی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
اسمه خراغ تا درود له کومه سره په ګوټه ګوټه څنګه ځان دې غوره ورسه.
خدای خیر زه موسه چې یو ته پړ شم د نسکوبا غلغته په یاد وي که به مې یاده وتلې وي دا خطي کې شاته په ځان پټ کړم.
خدای داده څه شوې سیده دا خو لکه چې اوبو ډوب کړ. نه پوهېږم څه شو، همدا اوس دلته غټ غټ غږېده.
خدای دادا، خدای دادا،
دلته یم د دې تیږې خوا ته. نسیم شته که لاړه؟
اوهو، دغه دی لکه ماهی غوټې وهي. تا خو ځان پټ کړی و. خدای دادا، راځه کار نه در سره لرم.
خود به کار را سره نه لري. یو ولا غټه مې شپږ زره افغانۍ راته تمامه شوه.
زه د یو سړي سره کار لرم، هغه چې په دواړو کلي کې نوم راته بد کړ. دا ټول دلاور خان په ما وکړه. هسې خو یې نه پرېږدم. خیر نسیمه، په دې خبرو پسې مه ګرځه. هغه دی قانون ورته جزا ورکړه.
هو نسیمه، جمیل ښه وایي. وتللو اوبو پسې بیل مه اخله. دلاور خان خپله جزا ولیده. زه خوشحاله ژوند کوه. هېڅ دې نوم بد شوی نه دی. ټول پوهېږي چې خالک یې.
ژوند یې راباندې حرام کړی. چې ژوند یې پرې حرام نه کړم نه یې پرېږدم. ورپسې یم.
ګلالۍ، لکه چې په پښو کې دې نوره دمه نشته، لکه زر زر راځه.
ښه وایې پلوشې، په پښو کې مې رښتیا دمه نشته. پیشله مې ته ناوخته ویښ شو. له هماغه سهار 10 بجو نه وږیم.
ځه، ورځ نیمایي ده، تر څو بیرته کور ته ځو. ورځ به تلې وي.
بس توکل په خدای، لوږه به مې هېره شي. اوهو، دا خو نن ګودر ته هیڅوک نه دی راغلی.
روژه ده نو، څوک یو وخت څوک بل وخت راځي. راځه، بېکاره نه پاتې کېږو. وینې څومره صابر راشنه شوي. دل ټوله وایې؟
هو دا دی، ما پلو ورته رالوی که. دا دی دی خو هم شته. ښه پیرکي به ترې پاخه کړو. د تروکو پیرکي مې د مور ډېر خوښېږي.
ای ګلالۍ، را نه هېر وو سترګې ته روښانه.
څه شوي؟ څوک؟
نسیم یادوم ګلالۍ، ولې دې داسې رنګ وتښتېده؟ وایم خوښ شو چې له بنده خلاص شو.
ښه، د مور او پلار دې سترګې روښانه وي.
خیر دی نو، اوس خو یې دومره بده مه منه.
دې نه چې هېڅ له بنده نه خلاصېدی ښه به و.
څه داسې مه وایه ګلالۍ، دا نو بیا ډېره بده خبره ده.
څنګه ونه وایم؟ له بند نه چې را خلاص شوی، دښمني ته یې ملا تړلې.
څه دښمني ته؟ ته خو د یوه نوم هم نه اخلې. نسیم غواړي د اسلام او دلاور خان سره دښمني وکړي.
هو، هغه خبر شوی چې زموږ له کوژدې نه مخکې اسلام زما په سر کور کې جنګونه کړي.
ښا، یعنی خبر شوی چې ته اسلام پوښتې؟
هو، او بل دا چې وایي دلاور خان نقاسته په ما دغله نوم کېښود.
خیر دی ګلالۍ، زړه ورته مه خوره. څه نشي کولی؟ ته راشه دی خوا، دلته څومره هر رنګ سابه دي.
څه وکړم پلوشې، ډېره خفه یم، هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم.
ګلالۍ راځه، چې منګېډه کړو، زه به نور ناوخته دی. هسې نه چې د پیرکیو پخولو ته وخت راته پاتې نه شي.
ښه دی، ما هم پلو غوټه کړی، دومره سابه بس دي.
او ګلالۍ، دې ته اندېښنه مه کوه چې نسیم به د دلاور او زوی سره یې دښمني وکړي.
خدای دې وکړي چې همداسې وي پلوشې، که نه زما رنګه به مور سره بده شي.
بس بس ترځه، ټیګه شه، منګې ډک شول.
بس دی دی نسیم مورې، نور دې دا جارو بس که. ځای پاک شو، لرې شه چې دی روژه کې را باندې تاوان نشي. ډېر کار مه کوه.
د نسیم پلاره، پوهېږم چې له اوبه له ډارېږې، خو ښه روژه ده، الله دې اجر راکړي.
که له خدایه څوک ډار ولري، نو د بنده له اوبه له هم ډارېږي، او بیا په دې روژه کې.
خیر یوسې، فرش خو تا ورکړه. ها، دا بالښت ته تکیه وکړه. دا سې دیوال ګرم دی، لږ مخکې دلته لمر و.
ښه، خیر یوسې. د نسیم مورې، هرې خواته مې چې پام اړوم خو نه اوړي.
ولې؟ څه شوي؟
د نسیم هغه ملګری خیم چې جمال نومېږي.
ښه څه یې کړې؟ زه ښه ووایه.
ډېرې اندېښمن کړی یم. نسیم بیخي له چتې وتلی.
خدایه خیر کې، څه یې کړې؟
جمال ډېر اندېښمن و. ویل یې نسیم غواړي چې په یو ډول له دلاور خان نه او یا یې له زوی اسلام خان نه غچ واخلي.
دلاور خان خو بندي دی او د زوی غریبې د مړې او ژوندي درک نسته. پرېږده، غچ به څنګه واخلي؟
داسې مه وایه. نسیم زوی دې ډېر بې سترګو شوی. جمال ویل دا چې وخت نا وخت ګرځي د دلاور زوی اسلام لټوي.
وای خاورې مې په سر شوې. دا څه وایې؟ ما خو ویل چې تشې خبرې به وي، نو د دلاور سره څنګه دښمني کوي؟
هی چا ته ووایې نو؟ ما ویل چې نسیم له بنده را خلاصو څنګه غلی دی، هیڅ هم نه وایي.
د نسیم پلاره، روژه ماتې ته لږ وخت پاته دی، چې کور ته راغی ورسره خبرې به وکړو او پوه به کړو.
زه یې هم راتګ ته په تمه یم. خدا دی اوس به د ماښامه زنونه کوي خو نسیم لا نه ښکاري.
زه به دسترخوان ورکم، تر هغو به راسي. خدای دې په خپله پناه کې وساتي زویه.
نسیمه، زه هېڅ نه پوهېږم چې ستا په سر کې مغزه شته او که نه. وایه پرېږده د دې خبرو شه.
پرېکه پرېکه، هغه دی اسلام دی، را روان دی.
نسیمه زه خو ګوره چې ډېر رانی ونه کې.
ته یوازې سیل کوه.
زه هسې هم نه درسره ځم. بیا درته وایم، ګوره چې ډېر ژوبل نه کې.
نه نه، ښې پستې پستې خبرې به ورسره وکړم.
ودرېږه جمال، مه راځه، را نږدې شو.
اسلام آخر می پیدا کړی، ډېر در پسې ستړی شو.
اے ودرېږه،
څوک یې؟ څه وایې؟
همدا د ژوند آخري شیبه ده، تبا کوم دې.
ومې پېژندې چې نسیمه ته ما تبا کوې؟
څه کوې نسیمه؟ خوشېږه، وژنه، خوشېږه،
وژنه مې. دا بې غیرت ما ته کنجال جوړوي.
ما سره څه دښمنې لرې؟
اسلامه ته خو یې خوشېږه کنه؟ ای خرخو، تاسو سیل کوئ؟ هغه دې پولیسان راغلل.
پولیس پرېږده، اوس به کلمې درته راوباسم.
ته دومره تکړه چې ما په چاقو وهي؟
خوشي که چاقو
نه یې خوشي کوم چې دې راخیستې مې نه یې درته پرېږده.
وتښتېدې ناسوانه. نسیمه خدا، د هغوی د زړه خواته ورغی. راشي وخرتو. ودرېږه، ودرېږه، وایم ودرېږه، ودرېږه، وایم پورته کړه لاسونه.
کاکا ودرېده، بابا لاخه زه په چوکي وهله.
پورته یې کوي موټر ته. ای دی وو بیا تښتې یې؟ ما
صاحب بنده شوه دیو راشي.
الی نیسه تکلیف ورته کې موټر ته چې روغتون ته بوځه.
وای نیسه نسیمه سترګې به پټاو.
وینی دې نه روانې دي؟
څه وشو؟
ها ته چېرته روانې؟ څه نومې کې ته؟
جمال یو.
ته مو خېژه موټر ته. ولې کانو موټر سیکل موټر ته واچو. یالی
نسیمه،
جمال،
نسیمه،
جمال،
نسیمه، آسمه دا می شو کلاسم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو شپږمه برخه واوریده. اوس د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث دی چې زه یوسف زدرانی کوربه یم. محترمه اوریدونکو، لکه تاسې چې د اونۍ سوال اوریدلې، نن په دې موضوع خبرې کوو چې که څوک د چا له جرمه خبر وي، د هغې دویم کس مسؤلیت د قانون په وړاندې څه دی، او هغه کس باید مخکې له دې چې لومړی کس جرم ترسره کړي څه اقدام وکړي. په خپرونه کې راسره د کابل پوهنتون د حقوقو استاد امان الله احمدزی دی تر څو دا موضوع د قانون له مخې وڅېړي. ښاغلی احمدزی، ستړی مشه خوشاله چې تاسو په خبرونه کې لرو.
مننه نظام تاسو ته د ازړی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سر مو بخیر.
مهرباني. خیر اوسه. خو اوریدونکو تاسو که دام داسې پیښو شاهد وای څه کوی؟ خپل نظر یا پوښتنه مو سره په 0999203540 او بل شمېره 0998225 شمېرو شریکولی شئ. ښاغلی احمد صاحب، په جرم کې د شرکت او مرستې په موضوع خبرې کوو. څه وخت څوک د یو جرم شریک ګڼل کیږي؟
څو موضوع باید سره بیل شي. یو دا چې اتفاق په جرم کې ده او بل شراکت په جرم کې ده. مخکې له دنه چې جرم ترسره کیږي که یو څوک موافقه کوي د یو جرم په ترسره کیدلو کې، دوته وایي متفق په جرم کې، دغه حالت وایي اتفاق په جرم. اتفاق په جرم دام د قانون له مخې جرم ده، په خپله جزا لري. مخکې له دنه جرم ترسره شوی که یو څوک اتفاق کوي، څوک از سره کینی او په ده تصمیم په نتیجه رسیږي چې یو څوک ووژني او یا بل جرم ترسره کړي، دا په خپله جرم ده. او د ده ګډون کوونکي چا چې موافقه کړې وو باید اطلاع ورکړي موظفو مراجعو ته. که اطلاع ورنکړي دا هم مسؤول ګڼل کیږي. بله موضوع دا ده چې د جرم نه وروسته یو څوک بیا شریک ګڼل کیږي، نه متفق. کله چې جرم ترسره کیږي په ده کې بر علاوه د هغه څوک نه چې مستقیما عمل ترسره کوي او فایل ورته ویل کیږي، یو بل څوک هم پکې ښکیل ده چې هغه ته شریک د جرم ویل کیږي. د موږ د جزا قانون له مخې شراکت په جرم او د هغه حالتونه مشخص سوي دي چې د هغه له جملې نه تحریک یا تشویق په جرم ده. که یو څوک بل څوک تحریک کوي، تشویق کوي چې یو جرم ترسره کړي او د ده د تشویق او تحریک له امله هغه جرم ترسره کوي، دی پخپله د هغه شریک ګڼل کیږي، باوجود د ده څه عملا هغه فعل ده سره نه ده ترسره کړی. بل حالت دا ده که یو څوک د بل چا لپاره جرمي وسایل آماده کړي، یعنی سلا ورته آماده کړي، اطلاعات ورته ورکړي یا امنیت وساتي چې
ترڅو دا جرم واقع شي،
دا سړی هم شریک ګڼل کیږي. کیدای شي چې دی عملا د جرم په صحنه کې موجود ونه اوسیږي. او بل حالت دا ده چې جرم په صحنه کې دا کس کیدای شي حاضر اوسیږي او جرم ته ځینې د سهولتونه آماده کړي چې د سهولتونو له عمله یا د عمل له مخې هغه جرم ترسره سي، یعنی د جرم یو مادي اړخ یې ترسره کړی. مثلا کیدای چې هغه کس چې وژل کیږي، څنګه چې په ډرامه کې وکتل، کیدای چې دا هغه کلک ونیسي، کیدای شي چې یو په بوکس وایي بل په چاقو وایي، دا هم شریک ګڼل کیږي چې عملا هغه مادي عنصر دی ورسره ترسره.
بلې استاد، که څوک مرسته هم ونه کړي، تشویق هم نه کړي، اما د جرم نه خبر وي او یی چاته څه ونه وایي، په دې وخت کې څنګه؟
دا درېیمه موضوع ده چې د اتفاق او د شراکت نه وروسته بله موضوع اطلاع د جرم ده. د قانون له مخې او بخصوص د موږ نوی جزایي اجراات قانون له مخې چې په 1993 کال کې نافذ شوی، د دې قانون له مخې ټول اتباع مکلفیت لري چې کله د یو جرم څخه دوی معلومات پیدا کړي، موظف مراجعو ته باید اطلاع ورکړي.
خیر اوسه. مونږ یو اوریدونکی هم لرو، زمونږ همیشنی اوریدونکی قاري صاحب پښتون زمونږ سره په لیکه کې دی. پښتون صاحب
سلام
ستړي
مشه. کوم صاحب سلامته مجلس صاحب سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې کوم کې یو ژر سمو زو مو ټاکلې ده. محترم زران صاحب، او اکیان مو چې بالي وخت کې په بالي مو وایي چې داسې پیښې کیږي، خو په شرط دې چې قانون حاکم او په شرط دې چې سپاره شي داسې کسان. زما په نظر شش په ګرامې کې دا خبر راغله چې جمال او نسیم مو اسلم، یعنی زما په نظر جمال هم د په جرم کې شریک دی، ولې یو قتل چې دی یا یو جرم چې دی مستقیم دی یا غیر مستقیم دی. که جمال مستقیما په شریک دی نو ساس د میلوتین پوښتنه دا ده، دا د قانون آګاهي باید څوک ورکړي، ولې خلکو ته خلکو اوس په آګاهي په دې خبرو نه پوهېږي.
او مهرباني درته وایي استاد، مهرباني استاد محترم، سوال تاسو اوریدم.
زه غواړم چې د ورور ته وایم چې خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړي. دا محترم ورور ته چې د لپاره چې موږ بس نور اړخونه هم لري، اطلاع صرف په د مانند چې هر څوک باید مکلفیت ولري او نور اړخونه هم لري، کیدای شي اطلاع ځینې وختونه کې اطلاع خپله جرم ګڼل کیږي، نو دغه حالتونه باید تفکیک شي. ډېره ښه موضوع ته موږ ورور اشاره وکړله چې آگاهي څوک ورکړي د قانون نه. د موږ په جزا قانون کې دا اصل شتون لري، او دا یو حقوقي اصل ده، عمومي اصل ده چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. څوک نشي کولای چې وایي زه له قانون نه نه وم خبر. اصل کې د خپلو اتباعو او د خلکو مکلفیت دا ده چې قانون نه ځان خبر کړي او وپوهېږي چې د کوم قانون چتر لاندې دوی ژوند کوي. خو دلته دولت د سہولتونو په خاطر د دې لپاره چې دغه آگاهي ترسره شي، د دې لپاره چې قانون حاکمیت عمومي او ډیر پلی شي، نو ځکه دولت ځینې مشخص ارګانونه چې هغه عدلي وزارت د چې د نشر له طریقه په رسمي جریده کې قانون نشري او خلکو په لاس کې دا قانون ګدي لسو پر چې دوی خبر شي. د دې په څنګ کې نور مدني ټولنې او دغه جملې څخه رسنې دا دنده لري، لکه تاسو ډیر ښه خبرونه لري، دغه ډیر کولای شي چې نقش او رول ولوبوي چې څنګه آگاهي خلکو ته ورکړل سي. او په پانتونونو کې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې په بخصوص په ممالک کې چې هلته د سواد کچه ټیټه ده، هلته خبره ده چې دغه له طریق مدني ټولنو له طریقه هم آگاهي ورکړل سي.
ډېره زیاته مهرباني قاری صاحب، پښتون اتمن جواب واخیسته چې د قانون څخه نخبري معذرت نه ګڼل کیږي. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځینې دړي کنی ولي بلې په موضوع خبر نه ورور خاوردون کې اړیکه مشله ده د بل تماس په طرف سو مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې بلې د ازادي رادیو سره تاسو تماس وصل دی، مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم دې چې دی، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مولوی صاحب راغیم د مزان کابل نه تماس نیولې.
په خیر راغلی مولوی صاحب، څه به ویل غواړي؟ مهرباني موضوع اتمن اوري تاسو.
ماشاءالله ډېر ښه پروګرام هم نیولی دی او دا د عبرت دپاره چې څوک اوري انشاءالله عبرت به ترې دي، ځکه چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې محرک اصلي د جرم آیا دا هم شریک د جرم ګڼلی کېږي او که نه. نو دلته وضاحت پیدا کېږي. یو شی بل دی چې یو اطلاع د جرم ده او یو داسې چې یو سړی مرتکب د جرم کېږي او قانون کې څه وضاحت د دې په باره کې شته چې عام خلق آیا هغه دزګیرولی شي، اجرات شي کولی د دې مجرم په باره کې، څو پولیس راځي او څو خلک راځي، که عام خلق اجرات دي که غیر قانوني دي. د مېلمنه مې دغه
او مهرباني استاد درته وای، استاد مهرباني تاسو سوال واخستم.
ډیر ښه موضوع ته مولوی صاحب اشاره وکړه، لته عام خلک صرف دغمره اجرات کولی چې دا مسئول معذفینو ته دی تسلیم کی، نور غچ اخیستنه جزا ورکونه د دولت حق ده او مسولیت ده، نور خلک نس کولی چې جزا ورکي مجرم ته، په صورت کې بیا دوی خپل مجرم ګڼي. یعنی دوی دغمره کولی شي جرم مخنیوي وکي او مربوطه مراجع ته اطلاع ورکي او مجرم ونیسي او هغه ته تسلیم کی.
او مهرباني او شواهد جمع کی ترسو؟
نه نه، شواهد جمع کول د دوی دند نه ده، متاسفانه موږ تاسو په اور
شواهد ولري بهتره بوي چې امنیتی ارګانون ته
هدف د ما مادي آثار دي. کله چې جرم تر سره کیږي مادي آثار ارته پرته کی دي، سی سلا پرته کی دي، سی مقتول په یو خاص وضعیت کې پروتي، نو خبره ده چې خلک د تلاس ور نه وړي. متاسفانه موږ تاسو په مملکت کې دغه وسایل دومره پرمختللای نه ده چې بیا پولیس او جنايي او عدلي قضایي ګانو نو سی کولای چې لغو پر چې دغه اسناد لاس پکې ولګي او د لمنځ لاړ سی بیا جرم ثابت دل بیا مشکل ده. خو خبره ده چې دوی د جرم په صحنه کې مداخله ونه کی، دومره وکي چې د مجرم د فرار څخه مخنیوي وکي او د مسول مراجع ته تسلیم
کړي. استاد یو بل اوردن کې د اخلاقي پنوم له هلمند نظم سره اړیکه نیولې، مهرباني.
دا ګران چې د اشرف غنی سمز دا پښتنه لري چې معنا د پکاري ولایت کې او پرموز مای وروره دا د یک بچی بند او مان انور خاله ګر او یو پر غریب خل قربان دي او دا د یک پر بچو د ملکان روپي ټولې اوس دا غیر د معنا تر جر تر جر تر ساره.
بله اخلاقی صاحب، مونږ نن په دې موضوع خبرې نه کوو، بلکې په یو ټولنیزو اجتماعي موضوعاتو خبرې کوو. ان شاء الله تاسو نظر په نور خبرونه کې شریکو، مونږ دوه ساعته نور ژوندۍ خبرونه لرو. یو بل اوریدونکو په طرف زو مهرباني چې تاسو مونږ سره اړیکې نیسئ، خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکې نیولې، مهرباني.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. نوم دی؟ او څه به ویل غواړې؟ مهرباني
ما تا ډرامه چې ما واورېده نو دې کې د سیم ما ته ملامت ښکاره کېده، ځکه چې زه ګواښ یې کوم چې زه د مزدار خپله سیم ناکامه شي په خپله حال کې. په دې سره چې اوسېږي څوک چې زه نه پرېږدم په خپله حال کې زه ناکامه شي، نو دا جرم جرم کې ساجي کاتل.
یعنی باید ځان آرام ونیسي څنګه کله چې د جنگ
لپاره وران دي؟ یا نو غواړي چې درالو ته ورسي، خپل غواړي درالو ته ورسي، دا څنګه چې پاتې درالو ورسي دا ناکام شي.
د ډرامې په اړه ستاسو نظر او مهرباني خیر اوسې شین هغه مونږ واخستو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ کوم ځای نم اړیکه نیولی بلې بلې زمونږ غږ اورئ مهرباني ځان دې معرفي کړه
السلام علیکم زدران سر لوګر ولایت اکرام
وعلیکم السلام اکرم جان ستړی مشه مهرباني
یم خو نه مېلمانه زاد اورو چیرته دغه کس چې د جر مستقیمان شرکت نه لري او غیر مستقیمان لري نو د دې په شریعت کوم د شریعت کې د مجرم پیژندل کیږي
یعنی غیر مستقیم څنګه
لکه دا اطلاع لري کنه اطلاع لري په جرم باندې خو نور په جرم کې مستقیمان دی هغه شرکت نه لري شریعت کې اسلامي شریعت من نگاه نه دی مجرم پیژندل کیږي او کله پیژندل کیږي
په دې اړه تقریبا دوه اونۍ مخکې مونږ د دینی عالم سره خبرې درلودلې هغه ویلې چې دا غیبت نه ګڼل کیږي بلکې بهتره دا ده چې څوک خبر شي یعنی دا موضوع کې چې کله جرم واقع کیږي که څوک خبروي دا غیبت نه دی او که استاد هم څه خبرې درلودې اتمن درته وایي بل اوریدونکو په طرف زو مهرباني بله زمونږ سره ستاسو اړیکه وصل ده مهرباني خبرې وکړئ بله بله مهرباني خبرې وکړئ تاسو اړیکه وصل ده مهرباني وعلیکم خیر اوسې مهرباني ځان دې معرفي کړه څه ویل غواړې او مهرباني موضوع ته راشه د خبرونې وخت کم دی مهرباني
دا موضوع څه خبره ده
او ورو ته خبر نه زمونږ د خبرونې وخت کم دی خیر اوسې خبرونه واوره ان شاء الله پويږي مونږ ته غنو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ شمیرې لري غږیز پیغامونه هم پریخي دي استاد د دوی نظرونه اورو
زما نظریه دا ده چې نسیم په اړه کې باید جمال اول د نسیم مور او پلار او د دوی نږدې اقاربو ته خبر ورکړي او د هغې نه وروسته د قانون دپاره د پولیسو ته باید نږدې سرماملیت ته خبر ورکړي په دې شرط چې پولیس عادل وي نو اوله بهترینه نظریه دا ده چې خپل فامیل او رشته داران باید خبر شي تر څو چې د مخنیوی د دې پېښې واقعات وشي
زه در ولی همتم د خو کولای د خبرې ته که هر څه به د سوچ کې د فکر دی هر څه به د زمې ته هدا هغه خپل تن راخلي زه به نمرې نه به سوچ کې نمرې نه به فکر دی هر کله یو کس نو هر نه ورشي دا چې څه کوم سره و هغه هغه چې د پولیس سره روان و کله نو مخ ته چې دا کړي وسې چې په فکر کړي و دا به نن د سټې سره نه مخامخ کېږي هر څه به د زمې ته هدا سره دا تن راخلي او دا حتی ورته راخلي
او مهرباني اوریدونکو ویل چې باید احتیاط وکړي بل ویل چې لمړی باید فامیل خبر شي مهرباني استاد
زه غواړم چې دغه موضوع باندې لکه نور هم وغه کېږم د جرم د اطلاع پاک لخوا مخکې له دنه د ورور چې کرام چې ویلې چې دا فقهي او شرعي بڼه لري کنه د اوریدونکو د معلومات لپاره زه باید وایم چې د موږ جزا قانون کاملا د فقه څخه اخیستل شوی ډيري برخه د حنفي فقه نه اخیستل شوی دا کاملا فقهي بڼه لري او شرعي بڼه لري څوک د جرم نه متلی اوسيږي او هغه خبر نه ورکي موظف مراجع ته د خپل جرم ګڼل کیږي د شراکت په جرم نه ده د اطلاع پاک لا پاسل کې ټول ادب او قانون وایي چې دوی باید د جرم نه کله چې خبريږي باید اطلاع ورکړي موظف مراجع ته خو په دې کې ځینې نور موارد ته استثناءات دي یعنی او څوک د خپل د اقارب د جرم څخه مکلفیت نه لري چې اطلاع ورکړي د اقارب څخه مکلفیت نه لري ګټ دغه موضوع د موږ په مخکینی موقت اجرات قانون کې په واضح توګه درج شوی او په وسنی قانون کې مشخص توګه نه درج شوی خو په غیر مستقیم توګه کله چې شهادت حق د امتناع حق کله چې اقارب ته ورکول کیږي اطلاع خپل پولا طریقه موږ کولای شي چې اطلاع حق هم دوته ورکول شوی چې امتناع وکړي کله چې دوی د اقارب موضوعي په څنګ کې موږ د افغانستان د باندنی او د داخلي امنیت په ضد د جرایمو د قانون په اساس الته خودل شوی چې اقارب دغه مکلفیت نه لري چې دغه جرایمو څخه اطلاع ورکړي نو دغه څو قانونو لمخې موږ کولای شو چې د اقارب د جرایمو څخه مکلفیت څوک نه لري چې اطلاع ورکړي خو په څنګ کې د بل موضوع د اطلاع پاک لده د چې یو څوک پیږي چې یو جرم نه ده واقع شوی دی په دروغه توګه اطلاع ورکړي دا هم د افغانستان د جزا قانون د 300 ماده له مخې د جرم ګڼل کیږي او جزا ورته ټاکل شوی یعنی که یو څوک مطلقه توګه اطلاع ولري باید اطلاع ورکړي ځکه چې که اطلاع ورنکړي بیا هم جرم ده، او که اطلاع نه لري په دروغه توګه موږ ګورو چې په ځینو موردو کې د اطلاع څخه سو استفاده کیږي. یو څوک خپل دښمن یو بل څوک سره رقابت لري، نو هغه په دروغه توګه اطلاع ورکړي او هغه بندي کیږي او کېدی جزا ورباندې تطبیق شي. دغه اطلاع هم چې په دروغه توګه شوې ده، دا هم جرم دی، موږ په قانون کې جرم ښودل شوی.
یعنی اطلاع باید دقیق وي، که چیرې
بله اطلاع دقیق اوسي، که څوک په دروغه توګه اطلاع ورکړي د یو جرم څخه، دا پخپله جرم ده او هغه د تعقیب وړ ګرځي. بله موضوع زه فکر کوم چې په اطلاع کې موږ کشفي مراجعو ته دا ډېر مهمه خبره ده چې د کشفي د هنر او د جرایمو د تعقیب د هنر له مخې ځینې وختونه داسې کېږي چې سازمان یافته مجرمین داسې کوي چې د یو وړوکي جرم څخه عدلي او کشفي مراجعو ته اطلاع ورکړي چې هغوی هلته بوخت کړي، او د دوی هدف دا ده چې یو لوی جرم ترسره کړي. او دا د موږ تاسو په اوسني وضعیت د افغانستان په وضعیت کې ډېر مطابقت لري.
چیرې څوک اطلاع ورکوي حکومت ته، د هغه کس هغه هویت باید څومره محفوظ وساتل شي؟
دقیقا د موږ د اجراتو په قانون کې د شاهد د هویت پاک لده خودل شوی چې د هویت باید محفوظ اوسیږي. بیا د مطالعه پاک لده چې نه ده خودل شوی، خو دا حکم زه فکر کوم چې د مطالعه پاک هم تطبیق مومي، یعنی کولی شي چې د شهرت البته باید محفوظ اوسیږي او چاته ونه خودل شي.
ډیر زیاته مهرباني استاد، تاسو سره بس خوند وکړو. د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکه ونیولې. درنو اوریدونکو، تاسو د دوشنبه په ورځ د ماسپښین د 2:30 بجې څخه وروسته زموږ د ډرامه هر وخت اوریدلی شئ. راتلونکي اونۍ 101 خدا. نو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي چې ما یوسف زدران وړاندې کړه. بل خبرونه د فراګ استودیو سید سامي عباس وړاندې کوي. تاسو ورسره اوسې خبري مطالب لري، کولی شئ 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته مونږ ته غږیز پیغامونه هم پرې